آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
افغانستان کې پرون په درو حملو کې اتلس کس وژل شوي دي. د پاکستان د کراچي په ښار کې د موټر بم په چاودنه کې درې کس وژل شوي دي، او د چین جمهور رئیس وایي چې په ملک کې رشوت خوري د کمونیست ګوند لپاره په ډیر زیات قیمت تمامیږي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې نیم ساعته پښتو خبرونې کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د سوریې د روانو حالاتو په باره کې یو رپورټ واوري. د چین جمهور رئیس د اداري فساد پر ضد خبرداری ورکړي، په دې باره کې هم یو مفصل رپورټ لرو، او ورزش څومره ګټه لري په دې باره کې هم یو رپورټ لرو. د دې او نورو مطالبو ترڅنګ به د امریکا ژغ سرمقاله هم واوري. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته، چې طاهر اڅکزی او زه شافی سرداری تاسو ته اوروو. په افغانستان کې پرون د پنجشنبې په ورځ په درو بیلوبیلو حملو کې اتلس کسه وژل شوي دي. چارواکو وویل چې په هلمند کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې لس کسه چې واده ته روان وه وژل شوي دي. د بلې خوا د لغمان په ولایت کې د حکومت د یوه نطاق له قوله پنځه افغان عسکر هغه وخت ووژل شول چې موټر یې په ځمکني ماین برابر سو، او یوه ځانمرګه بمچوونکې د کندهار په ښار کې درې پولیسان وژلي دي. د دغو حملو په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړي دي، مګر د داسې حملو د کولو اداګانې مخکې عموما د یاغي طالبانو لخوا سوي دي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچي کې د ملیشه قواو د یوې ودانۍ دروازې ته نږدې د یوه ځانمرګه لخوا د موټر بم په چاودنه کې درې کسه وژل شوي او لږ تر لږه اتلس کسه زخمي شوي دي. د دغو قواو چې د رینجرز په نامه یادیږي یوه نطاق وویل چې حمله کوونکي خپل موټر چې بمونه یې پکې ایښي وو د ودانۍ د دروازې سره وجنګاوه، مګر ودانۍ ته داخل نه سو. رپورټونه وایي چې دغې ودانۍ ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی. په کراچي کې چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی، د سیاسي، قومي او فرقهیي جنجالونو او تاوتریخوالي په وجه ډېرې شخړې او جګړې سوي دي، او دا جګړې مخ په زیاتېدو دي.
د چین جمهور رئیس هو جینپینګ چې د کار دوره یې ختمه سوې خبرداری ورکړی دی چې رشوت خوري او اداري فساد به په قدرت کې د کمونیست ګوند د پاتې کېدلو لپاره ډېر سخت وي. هغه د چین د کمونیست ګوند د کانګرې په مهمه غونډه کې چې د چین نوي مشران به پکې وټاکل سي وینا وکړه، او وی ویل د رشوت خوري سره مخالفت کول او د یو رښتینی او صادق حکومت جوړول د ګوند واضح او روښانه دریز دی، او داسې یو مهمه مسله او داسې یو مهمه سیاسي مسله ده چې خلکو زیاته پاملرنه ورته کړې ده. که موږ د رشوت خوري په مخنیوي کې ناکامه سو، نو دا به د ګوند لپاره ډېر لوی زیان وي، او حتی د ګوند او دولت د ړنګېدو سبب به سي. جمهور رئیس هو جینپینګ په بیجنګ کې د خلکو په لوی تارلار کې څه د پاسه دوو زرو استازو ته وویل چې ګوند باید په دې ډاډه وي چې ټول د قانون په مقابل کې مساوي دریځ لري. هغه د چین د مهم سیاست مدار بوکسای لای په اړه څه ونه ویل چې د رشوت خوري په تور له ګوند څخه ایستل سوی او د یوه برطانوي سوداګر د وژلو تور یې له خپلې مېرمنې څخه لرې کړی دی. په دغه مسله کې زیات رشوتونه اخیستل سوي او په ګوند کې یې ډېر انشابونه راپیدا کړي دي.
نورو دوو تنو تیبتیانو هم خپلو ځانونو ته اورونه اچول دي چې په تیبت کې د چین په سیاست باندې احتجاج وکړي، او په دې ډول په تیرو دوو ورځو کې د هغو تیبتیانو شمیر چې په داسې احتجاجونو کې یې ځانونه په اور کې ستي کړي دي شپږو تنو ته رسېدلی دي. یو پخوانی مذهبي راهب چې کلسانګ جینپا نومېده او اتلس کلن ځوان و، د تیبت په ختیځ کې پرون د پنجشنبې په ورځ ځان په اور کې وسوځاوه. عیني شاهدانو وویل چې هغه یو سپین بیرغ رااخیستی و، او تیبت ته یې د دالای لاما د بیرته راستنېدو غوښتنې کولې. هغوی دا هم وویل چې د هغه د دې احتجاج سره ډېر نور خلک هم ملګري شول، او حالات اوس هلته سخت سوي دي. تبیسو تبیتانو دا هم ویلي دي چې یوه بل تیبتي هم د چهارشنبې په ورځ د تیبت په خود مختار سیمه کې ځان په اور کې ستي کړ. د دغو نوو احتجاجونو او مظاهرو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې چین په بیجینګ کې د ګوند اتلسمه کانګره په مشرتابه کې د بدلون او تغییراتو راوصول لپاره پرانستل ده. دا تغییرات هغوی په هر لسو کالو کې یو وار منځته راوړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
خبرونو ته دوام ورکوه. ټویټر په چین کې ډیره د خارجي خبريالانو مربوط د حسابونو د ګډوډولو او ورکولو لپاره د خبرداريو د یو سیستم د نصبولو لپاره معافي غوښته او ویلي دي چې هغه ایمیل چې پرون خبر سوې دي هغه یو اشتباه و. ټویټر دا معافي پرون د پنځشنبه په ورځ 2 ساعت وروسته له هغه وغوښته چې څو خبريالانو او د حالاتو څیړونکو او کارپوهانو ته د داسې اقداماتو په حق له خبر ورکړسو او د ایمیلونه په داسې حال کې خبره سوي دي چې د چین کمونیست ګوند یو مهمه غونډه کوي او په هغې کې به د ګوندي مشرتابه د انتقال په اړه چې په هرو لسو کالو کې یو ځل راځي پیشنهادونه وکړي. په چین کې ډیر خلک چې انټرنیټ استعمالوي د خارجي وبپاڼو سره په تماس پیدا کولو کې ستونزې او مشکلات لري.
باراک اوباما چې د امریکا د جمهور رئیس په توګه بیا انتخاب شو پرون د پنځشنبه په ورځ د نړۍ د مشرانو سره په خبرو بوخت وو او له هغوی څخه د دوستی او انډیوالۍ له کبله مننه وکړه. سپینې ماڼۍ وویل چې جمهور رئیس ته د نړۍ د بیلوبیلو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا د مبارکۍ پیغامونه را رسیږي. په یوه بیانیه کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس د دغو پیغامونو قدردانی کړې او دې ته سترګې په لار دي چې د ټولو مشرانو سره د نړۍ د ستونزو په لرې کولو کې همکاریو ته دوام ورکړي. سپینمانی دا هم ویل دي چې جمهور رئیس باراک اوباما د نړۍ د دیارلسو مشرانو سره خبرې وکړې چې په هغو کې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون، د مصر جمهور رئیس محمد مرسی، د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان هم شامل وو.
امریکایي چارواکو هغه رپورټونه تایید کړي دي چې ایرانی جټ الوتکو یو اونۍ وړاندې د فارس په خلیج کې د امریکا په یوې بی پیلوټ الوتکې ډزې کړي دي. د پینتاګان چارواکو دانه دی ویلي چې د ایران دا اقدام دی د جګړې معنا ولري، خو پرون د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویلي دي او په دې اړه ایران ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. دا پیشه د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د فارس په خلیج کې په نړیوال اوبو کې سوې ده. د امریکا د دفاع د وزارت ویان جورج لیټر پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې ام کیو یو ډول بی پیلوټ الوتکې عادي کشف پټ ماموریت ترسره کړ.
دا امریکایي پوځي بی پیلوټ الوتکې د عربو په خلیج کې عادي کشفي ماموریت درلود چې د ایران د اس یو 25 ډوله الوتکو لخوا حمله پر وسوه. دا پیښه د ایران د بندر څخه 14 متره لیرې په نړیوالو اوبو کې سوې ده.
شغلی لیټل وایي چې په دې برید کې د هغوی الوتکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او بیرته هغې پوځي اډې ته ستنه سوې ده چې پرواز یې ترې کړی و. د امریکا متحده ایالات کله ناکله د ایران په شاوخوا کې کشفي ماموریتونه په دې خاطر کوي چې د دې ملک د اټومي تاسیساتو او ځینو نورو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
سپینې ماڼۍ دا تایید کړې ده چې جمهور رئیس باراک اوباما به برما ته یو مهم او تاریخي سفر وکړي او د امریکا لومړنی دولتي مشر به وي چې هغه هیواد ته چې یو وخت ډیر ګوښه پاتې هیواد و سفر کوي. په یو بیانیه کې چې پرون د پنځشنبه په ورځ خبره سوې ویل سوي دي چې برما ته به جمهور رئیس اوباما د دې میاشت په پای کې هغه وخت ورسي کله چې هغه په کمبودیا کې د جنوب ختیځ آسیا یا آسیان د هیوادونو د مشرانو په عالي جرګه کې برخه اخلي.
د امریکا صادرات د سپتمبر په میاشت کې زیات سوي او په دې سره په تیرو دوو کالو کې د تجارت کسرات هم رقم سوي دي. د تجارت د وزارت د پنځشنبه د ورځې په رپورت کې ویل سوي دي چې د دې ملک د صادراتو او وارداتو ترمنځ فاصله څه د پاسه 15% رالنډه سوي او په هغه میاشت کې څه د پاسه 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. چارواکو ویلي دي چې د جنوبي او مرکزی امریکا د هیوادونو لخوا د تقاضا د زیاتېدو په وجه د کامیابی حاصله سوې ده. په یو بل رپورت کې ویل سوي دي چې د هغو امریکایانو شمیر چې د بیکاری له کبله د پیسو او داسې نورو شانو د ترلاسه کولو په لټه کې دي هم د 8000 په شاوخوا کې راټیټ سوي دي او تیره هفته د شمیر 355000 تنه وو.
او د سوریې مخالفي ډلې په قطر کې غونډه کوي، کوشش کوي نوې او ډېر مؤثره مشرتابه منځته راوړي چې د جمهور رئیس بشار اسد څخه وروسته د چارو واګ په لاس کې واخلي. جمهور رئیس وایي چې هیڅ کله به د قدرت څخه لاس په سر نسی او لوړه کړی ده چې په سوریه کې به ژوند کوي او په همدې ملک کې به مري. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو تاسو په مکرې زمر د خبرونه لومړی راپورته. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ویلی دی چې خپل هیواد به پرې نږدې او په سوریه کې د بهرنیو هیوادونو د پوځي مداخلې په اړه خبرداري ورکړی دی. بل پلو بیا یاغیانو بریدونو ته زور ورکړی دی او د رپورټونو له مخې ادعا کړې ده چې د ترکیې سرحد سره نږدې د پوځ یوه بله سرحدي پوسته هم نیولې ده. د قاهرې څخه د امریکا خبریال ادوارد ایرانیان په دې اړه رپورټ رالېږلې دی چې اشق الله رحیمزوی به یې تاسو ته وړاندې کړي.
که څه هم چې د برطانیې صدراعظم ډیوډ کیمرون ویلي دي د یو تړون د کېدلو امکان شته دی چې له مخې به یې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته لاره هواره شي چې کوم بل هیواد ته جلاوطن شي. خو ښاغلی اسد د روسیې یو تلویزیون رشا ټوډی ته په مرکې کې ویلی دی چې د هیواد پرېښودلو هیڅ کوم پلان نه لري.
زه کوم لاسپوسی نه یم او نه هم د غرب لخوا قدرت ته رسېدلی یم چې اوس هیواد پرېږدم او غرب ته لاړ شم. زه د سوریه یم او همدلته قدرت ته رسېدلی یم. زما مرګ او ژوند به په همدې سوریه کې وي.
بشار الاسد په مرکې کې همدارنګ ویلی دی چې د هغه هیواد په سیمه کې د سیکولارزم او ثبات ورستۍ قوي مرکز دی او هیله څرګنده کړې ده چې هیڅ کوم لویدیز هیواد به په سوریه کې مداخله ونه کړي، ځکه کچیرته د اسد په قول د هغوی دا کار وکړي نو اغیز به یې ټولې نړۍ ته ورسیږي. بل پلو بیا په سوریه کې بمباریو او حملو ښه زور اخیستی دی. په یوې غیر مسلکي ویډیو کې ښودل کیږي چې د سوریه حکومتي جنگي الوتکې د پنجشنبه په ورځ د دمشق ځینې برخې په توغندیو او بمونو ولي. عیني شاهدان وایي دا دویمه ورځ ده چې ښوونځي تړل شوي دي او وضع ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. هلال خاشان د لبنان د بیروت په ښار کې په امریکایي پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر دی. هغه وایي داسې ښکاري چې یاغیانو د دمشق په شاوخوا کې ډېرې سیمې نیولې دي او زیات پرمختګ یې هم کړی دی. په عین حال کې یاغیان وایي چې د چهارشنبه په ورځ د درعا د ښار نه د جمهوري ریاست په ماڼۍ د هاوان توغندي ورکړی دی. د سوریه تلویزیون ویلی دی چې توغندی د جمهوری ریاست په معنی نه دی لګیدلی، بلکې د خلکو په کورونو لګیدلی. د اسرایلو پاوز بیا ویلی دی چې د هوان یو توغندی د ګولان په غونډۍ لګیدلی چې وست هغوی تر قبضه لاندې ده. ښاغلی خاشان همدارنګ وایي چې د بشار الاسد د علوي فرقې ځینې غړي حتی په دې لټه کې دي چې د یاغیانو سره روغه جوړه وکړي. هغه وایي چې یاغیان او علویان د لبنان سرحد ته نږدې په ځینو سیمو کې په خبرو اخته دي او ښایي چې په خپلو منځونو کې د جګړې د حل لپاره به لارې چارې هم پیدا کړي. علوي د شیعه مذهب یو فرقه ده. بل پلو بیا په داسې حال کې چې د ژمي سړه هوا رانږدې کیږي، په لسګونه زره سوریایان د بشري ناورین سره مخامخ دي، ځکه زیات شمېر یې کورونه نه لري او د شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. د سری صلیب نړیوالې ادارې ویلي دي چې د ټولو خلکو سره مرسته کول د هغوی د وسې نه بهر کار دی، ځکه چې د بیکوره او نیازمنو خلکو شمار بیخي زیات دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د دې اوس بل رپورت په واري. د چین جمهور رئیس هو جینتاو چې د قدرت دوره یې په ختمېدو ده، په خپل ملک کې د اداري فساد په ضد خبرداري ورکړی دی. د پیکینګ څخه د امریکا ژغ خبریال ویلیام ایډی په دې باب موږ ته داسې رپورټ راکړی دی.
د نړۍ د دویم لوی اقتصادي قوت او د 1.3 میلیاردو د خلکو مشر هو جینتاو د خپل ملک د کمونست ګوند غړو ته په ملک کې د اداري فساد د مسلې په ضد سخت خبرداري ورکړی دی.
هغه ویلي د اداري فساد سره مخالفت او د یو ښه او پاک حکومت د جوړولو لپاره باید ګوند سخته مبارزه وکړي او د هغه څه دي چې د چین خلک هغه ته زیاته توجه کوي.
خاغلی هو ویلی دی که چاری گند دا دغو کارونو پا بشپڑولو که ناکام شی، نو دا ده امکان شته ده چی دا گند او دا دولت دا سقوط سبب بشی. خاغلی هو دا خبری پا پیکن که دا خلکو پا لوی تالار که دا خپل گند دا غلو دا تلسم کنگره دا پیل پا وقتی کردی دی. دا پا چین که دیره مهم غنده پا دیده چی پا پینزو کلونو که یو زل جوڑی گی. د چین په مطبوعاتو کې دا خبره په کامل ډول څرګنده شوې چې د هغه ملک کمونیست ګوند په خپل ملک کې د دغو جنجالونو په باب آگاهي لري. 15 کاله مخکې د چین د کمونیست ګوند د غړو د وروستۍ کانګرېنو وروستو بیا تر اوسه پورې په هغه ملک کې د 500,000 نه زیاتې د اداري فساد قضیې څېړل شوې دي. مګر د قانوني چارو څېړونکي وایي چې په چین کې د اداري فساد په ضد مبارزه او هڅې یوازې یا خو په محلي ادارو کې دي او یا هم د هغه ملک په ټیټ رتبه مامورینو پورې محدودې شوې دي. هلته داسې ډېر کم شواهد موجود دي چې د اداري فساد په ضد مبارزه کې دی د ګوند یو لوړ رتبه مقام د عدالت منګولو ته سپارل شوی وي. لاکین د چین موجوده جمهور رئیس خاغلی هو چې د قدرت دوره ختمه شوی دا هم په وضاحت ویلي چې هیڅ څوک د قانون نه برتر نه دی او د قانون په مقابل کې ټول خلک یو شان او مساوي حقوق لري. سیاسي مبصرین وایي چې همدا اوس یوازې په چین کې د اداري فساد په ضد مبارزه یوه مهمه مسله نه ده. په هغه ملک کې اقتصادي وده رو شوې او هم هلته داخلي قرضونه په زیاتېدو دي او ورسره نړۍ هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوې. د چین خلک د خپلو واکداران نه غواړي چې د اداري فساد په ضد سخته مبارزه پیل کړي او هم داسې پاکه او شفافه اداره جوړه کړي چې هلته پکې هیڅ رشوت نه وي. سره له دې چې د چین سیاسي مشران په دې پوهیږي چې دوی باید د ټولو نه زیات د خپلو خلکو ضرورتونو او اندېښنو ته زیاته توجه وکړي، مګر د دې سره سره هلته په چین کې د خلکو اساسي بشري حقوقو ته احترام نه کیږي. په پیکینګ کې د کمونیست ګوند د کانګرې په وخت کې یوې ځوانې مور او دریو ځوانو راهبانو په تبت کې د چین د پالیسیو په ضد د احتجاج په توګه ځانونو ته ورونه اچولي دي.
لاند او مهم خبرونه. په افغانستان کې پرون د پنجشنبه په ورځ په درو بیرو حملو کې 18 کسه وژل شوي دي. چارواکو وویل چې په هلمند کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې 10 کسه چې واده ته روان وو وژل شوي. پاکستاني چارواکي وایي چې په کراچي کې د ملیشه قواو د یوې ودانۍ دروازې ته نږدې د یوه ځانمرګ له خوا د موټر بم په چاودنه کې 3 کسه وژل شوي او لږ تر لږه 18 کسه زخمي شوي دي. او د چین جمهور رئیس هوجینتاو چې د کار دوره یې ختمه شوې خبرداری ورکړی دی چې رشوت خوري او اداري فساد به په قدرت کې د کمونیست ګوند د پاتې کېدلو لپاره ډېر سخت وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM/15.
او اوس په مکرې دی راپورته. هغه کسان چې په خپل اضافي وخت کې فزیکی فعالیت کوي، مثلا قدم وهي، بایسکل چلوي او یا هم لامبو وهي، تر نورو کسانو چې فزیکی فعالیت نه کوي ډیر عمر کوي. دغه خبره په هغه څېړنه کې سوي چې پکې بالغو کسانو برخه اخیستې وه. په دې هکله جسیکا بیرمن یو رپورټ برابر کړی دی چې په ګډه به یې واورو. هغه څېړنې چې پکې د 1650 څخه زیاتو بالغو کسانو برخه اخیستې وه ښیي چې هغه کسان چې په خپل اضافي وخت کې په روزمره فزیکي فعالیتونو بوخت وي، تر هغو کسانو چې فزیکي فعالیتونه نه کوي 3 کاله ډیر عمر کوي. دغه څېړنه ښیي چې آن هغه کسان چې وزن یې ډیر وي او یا چاغ وي او فزیکي فعالیت کوي هم ډیر عمر کوي. دغه څېړنه چې د امریکا د سرطان د ملي انستیتوت لخوا سوې ده، د هغو معلوماتو په حساب سوې ده چې د هغو کسانو څخه راټول سوي چې عمرونه یې د 40 څخه نیولې بیا تر 90 کلونو ته رسیږي. سټیف موري چې د څېړونکو د ډلې څخه دی وایي چې یو شمېر دلایل سته چې روزمره فزیکي فعالیت یا ورزش د انسان ژوند اوږدوي. هغه وایي دغه ستاسو لپاره د زړه د ناروغۍ خطر کموي، دغه د لوړ فشار او د وینو د کولیسترول د لوړې کچې څخه تاسو ساتي. دا په اوږدمهال کې د سږو د فعالیت لپاره ګټه کوي. نو زه فکر کوم چې دغه په بېلابېلو صحي ارقامو باندې پراخ تاثیر لري چې بیا د عمر په اوږدوالي باندې اغیزه کوي. د امریکا حکومت سپارښتنه کوي چې هغه کسان چې عمر یې د 18 څخه تر 40 کالو پورې وي باید په اونۍ کې 2.5 ساعته شپوره ورزش وکړي او یا هم 1 ساعت او یا 15 دقیقې سخت سپورت وکړي. څېړونکي دا وموندله چې په عمومي لحاظ هغه کسان چې د دغو ساعتونو لپاره سپورت کوي عمرونه یې په اوسط توګه 3.4 کاله ډیر وي، او هغه کسان چې د ټاکل سوي وخت 2 چنده فزیکي فعالیت کوي هغوی بیا 4.2 کاله ډیر عمر کوي. موری وایي چې څېړونکو دا وموندله چې درمیانه فزیکي فعالیت یعنی 10 دقیقې په ورځ کې ګرځېدل د 2 کلونو د عمر د زیاتوالي سبب ګرځېدلی سي. هغه وایي چې پوره ګټه واخلئ نو تاسو باید د 45 دقیقو او یا هم د 45 دقیقو څخه ډیر قدم ووهئ، او دغه بیا کیدای سي چې عمر د 4.5 کلونو لپاره اوږد کړي. د عمر پر اوږدوالي باندې په اضافي وخت کې د فزیکي کار د تاثیر په اړه دغه څېړنه د طب په یوه ژورنال کې خپره سوې ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا راډیو ته واوریدئ، او اوس په مکړې درنو اوریدونکو د رپورټه. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي په نیمروز باندې د ایران د بریدونو په اړه څېړنې بشپړه نه دي. دغې ادارې همدارنګه د فساد سره د مبارزې په لړ کې یو افغان څارندوال د بډې اخیستو په تور نیولی دی. په دې باره کې پام وکړئ د بهارت صابر رپورټ ده.
ایران د نیمروز ولایت په سرحدي سیمو توغندي ورولی دي چې د دغه ولایت د والي په وینا یې تلفات نه درلودل. سره له دې چې د نیمروز والی محمد سرور ثبات وایي په دغه ولایت کې شته افغان امنیتي ځواکونه دومره برلاسي نه دي چې د دغو راکټي بریدونو د ځواب ورکولو جوګه ووسی، خو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د دغو راکټي بریدونو په اړوند به ضرور څېړنې کوي. د ملي امنیت د ادارې وایان شفیق الله طاهری په وی خبري ناسته کې وویل لای په دې اړه څېړنې او معلومات بشپړ نه دي.
در مورد حملات راکتی کشور ایران وزارت محترم امور
د ایران د راکتی بریدونو په اړه د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونه بشپړ معلومات لري، خو زموږ څېړنې هم پیل شوې دي او ډیر ژر به وطنوالو ته په دې هکله لازم راپور وړاندې کړو.
خدمت هموطنان عزیز خود گزارش خواهیم کرد.
سره له دې چې افغان دولت د ګاونډیانو لخوا خپل خاورې ته د ګواښونو د ختمولو په وړاندې پاتې راغلی دی، خو لا هم افغانان له دولت نه غواړي ژر تر ژره د دغسو لاسوهنو او د ښه ګاونډیتوب له اصولو نه د څرګندو سرغړونو په باب لازم تصمیم ونیسي، او د سرحد میشتو افغانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره د لاسونه بډ وهي، ځکه د دوی په وینا په افغانستان کې د ګاونډیو لاسوهنو د هیواد د فساد او بربادۍ کندې ته غورځولو ته ورنږدې کړی دی. لبل خو په هیواد کې لفساد سره د پراخ مبارزې په لار کې د افغانستان د ملي امنیت اداره په دې ورستایو کې هغه افغان سرنوال نیولې دی چې د یو سوداګریز شرکت د دوسیې د حلولو لپاره یې $100,000 بډې اخیستې دي. د ملي امنیت د ادارې وایند وایي
د لوی سرنوالي د استیناف ریاست یو تن سرنوال په نوم د محمد طاهر د محمد رحیم زوی د $100,000 د بډې اخیستو پر محل د رفاه شرکت د نسبتی دوسیه د خلاصون په مخه چې په لوملای سر کې ورسته د 40,000 امریکایی ډالر غوښتنه کړې و د سارنوالی او نومولي شرکت له موافقه ورسته په 10,000 امریکایی ډالر باندې موافقه کړې و لاس په لاس ونیول شو.
په همدې حال کې د کورونو چار وزارت هم وایي په کابل ښار کې 3 ډلې وسلوال غل نیولې دي چې د خلکو په کورونو او مالونو یې وسلوال بریدونه کول. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د مدني ټولنې دوه ایرانی فعالینو نسرین ستوده او جعفر پنایی ته اروپایی اتحادیه د فکر د ازادي جایزه ورکړه. دغه معتبره جایزه چې د 1988 کال نه راپدې خو ورکول کیږي د شوروي اتحاد د وختونو د مخالف سیاستوال، فزیکدان او د نوبل د جایزې د ګټونکي اندري سخاروف په نامه نومول سوې ده. دغه جایزه هغو کسانو او ادارو ته ورکول کیږي چې په زړورتیا یې د بشري حقوقو او اساسي ازادیونه ننګه کړې وي. د دغې جایزې لپاره نور کاندیدان هم وه. د کاندیدانو نه یو تن په بلاروس کې د بشري حقوقو فعال آلیس بایلا یاتاسکی وو چې هغه اوس بندي دی. همداراز د روسیې د مخالف جلی موسیقي کاران هم د دغې جایزې لپاره کاندیدان وه. د اروپایي اتحادیې رئیس چې د دغې جایزې د دغه دوتنو وړونکو نمونه اعلان ول وویل چې دغه جایزه چې نسرین ستودا او جعفر پنایی ته ورکول کیږي د یوشزی او نارینه سره د پیوستون او دغه د فعالیتونو نه د قدردانی معنا ورکوي چې ویری او زور زیاتی ته سر نه دی چیټ کړی او د خپل شخصي منافعونه د خپل هیواد سرنوشت ترجیح ورکړی ده. نسرین ستودا یو ایرانی وکیل ده او د بشری حقوقو فعال هم ده. دا د یو شمیر سیاسي فعالینو ښځو او ماشومانو چې حقوق تر پښو لاندې سوي وو مدافع وکیل هم پاتې سوی ده. هغې ته د شپږو کلونو د بند سزا ورکول سوی ده او اوس د آروین په زندان کې ده. نسرینې ته دغه سزا په اصطلاح د ایران د ملي امنیت په خلاف د فعالیت او پروپاګند په خاطر ورکول سوی ده. دا د لسو کلونو لپاره وکالت هم نسی کولی. ستودې د بندیخانو د حالاتو او د خپل میړه او ماشومانو سره د رژیم د ناوړه چلند په خاطر د خوړلو یو شمېر اعتصابونه هم کړي دي. جعفر پناهی بیا یو پیژندل سوی ایرانی فلم جوړونکی او لیکوال دی. هغه د ښځو او ماشومانو په مشکلاتو باندې فلمونه جوړ کړي دي. جعفر پناهی ته په 2012 کال کې د شپږو کلونو د بند سزا واورول سول. هغه ته د حاکم رژیم خلاف د سازش د جرم په خاطر دغه سزا اورول سوی ده. هغه په ضمانت اوس خوشی سوی دی، خو د شلو کلونو لپاره د فلم د جوړولو او ایران د وتلو نه منع سوی دی. د محاکمې په مهال د رپورټونو له قراره ښاغلی پناهی خپله محاکمه د حکومت لخوا د ایران په ټولو هنرونو او کلتور باندې د برید برخه ګڼلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په یو بیان کې د ساکاروف د جایزې د سش کال وړونکو ته مبارکي ورکړې ده. هغې وویل د نسرین ستودا او جعفر پناهی فعالیتونه چې د بشري حقوقو د خوندیتوب او د بیان د ازادۍ د هڅولو استازیتوب کوي د ایران د خلکو د هیلو استازیتوب هم کوي چې غواړي خپل اساسي حقوق او ازادیګانې ولري. هغې زیاته کړه چې متاسفانه دوی به په دې قادره نسی چې د خپلو دغو لاسته راوړنو په خاطر خوشحالي وکړي. موږ د ایران په حکومت باندې غږ کوو چې ستوده دي سمدستي خوشي کړي او په پناهی باندې دي محدودیتونه او دغه د عمر سزا هم ختم کړي او د ایران حکومت دي ټول سیاسي بندیان او نور هغه کسان چې په بند کې یوازې د خپلو سیاسي او مذهبي نظریاتو لپاره اچولي دي خوشي کړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تست واورو. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 2. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 15. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه 25. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 8. په غزنی کې به نن اسمان زیدای اوریاځ وي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 1. په کندوز کې بنان اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 12. په خوست کې بنان اسمان زیدای اوریاځ وي د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 8. او په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 12. خبر مون اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه تاسو واورئ، خو هیر مونږ نسو چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی په فلاند وخت کې تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې تازه معلومات درکوي. زموږ سره اوسئ.